پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزام د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د کونړ په سرحدي سیمو د څو ورځې څه تیریږي؟
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي.
طالبان په جواب کې وایي
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د کورونا د نوې بڼې له کابله د کرسمس په درشل کې زرګونه الوتنې لغوه شوې دي او د افغانستان او اماراتو د 19 کلنو کرکټ ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ دي. دغه موضوعاتو تفصیل له ګروسته، خو اوس خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په قزاقستان کې له 200 افغان محصلانو سره مرسته وشوه. افغان لوبغاړو د ایران او پاکستان لوبغاړو نه د مویتای سیالي وګټلې او د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې ویلي په اومیکرون اخته ناروغان ډیر نه بستریږي. بشپړ خبرونه. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو سره د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنري او د کډوالۍ د نړیوال ادارې لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هیواد بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپل کورنۍ ورسره مالی مرسته کوله، اوس له سخت اقتصادي تنګسي سره مخامخ شوې دي. د قزاقستان د استانه ټایمز ورسپانې د راپور نه مخې پر روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلانو له آی او ایم یا د مهاجرت له نړیوال ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او ویل چې په بانکي سیستم کې د خند له کبله د خپل کورنۍ له لوري ورسره مرسته نه کیږي. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت د خپل هیواد په پوهنتونونو کې 1550 افغان محصلانو ته ویزې هم تمدید کړي دي. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی مویتای لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کې افغانستان لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د مویتای فدراسیون یو مسول متی الله نوري ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ د پنځمې پورس پایل او پرون مقام پایته ورسیده.
دا مسابقات بل ملی ولا د نیمروز په ولایت کې برگزار شو. نتیجه پاکستان 19 پایټر او 19 پایټ او دا میډال یو ولا ولس میډال د افغانستان نه پرو برته راوړی دي. بریار سیوی دي افغانستان
په دې سیالیو کې چې د نیمروز د لوبغاړو په کوربتوب تر سره شوې، ایران دویم او پاکستان دریم مقام خپل کړ. نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره افغان لوبډله په آسیایي جام لوبو کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شوې ده. افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی، تر اوسه یې 93 منډې کړې دي په 22 اورونو کې او 3 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته وو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. د اجن په سمندرګي کې پروند کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو لکبله لک تر لګش پالس کسان نو خپل ژوند لا سور کړ. سمندر غاړي ځواکونه وای چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومتري کې د بیړۍ تر ډوبېدو وروسته دوی 12 تنه وژغورل. ژغورل شوو کسانو ویلي چې په بیړۍ کې شاوخوا 80 کسان سپارو. چارواکي وای چې تیر شپه ژغورونکو د نورو تری تم شوو د مندلو لاټه وکړه. دا په تیرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو دریمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمیر تر دې دمه 150 تنو ته رسیدلی دی. د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لمړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا این ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د ډلتا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50% تر 70% پورې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون باندې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپریږي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډیر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کمې ښودل کیږي، ښایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم تلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتونو کې دا جوړ تلسکوپ به چې 6,350 کیلوګرامه وزن لري، 6.25 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضا کې ځای پر ځای شي. پر دې تلسکوپ 9 میلیارده ډالره لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولی شئ. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورن کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه پر پاکستاني لوري د دیسي توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. روسي اونیو کې پاکستان یو ځل بیا په کونړ کې ډیورن کرښې ته نږدې په پرتو ولسوالیو د توپونو مرمۍ راټوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکاڼو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راټوغول شوې دي. ظفر الله د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي.
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسي وسلې نشته دی چې دا د عوامو خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي که څه هم طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خود پاکستان لخوا د راتوغول کیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
طالبانو منګینو چې دزی کوي خو داسې مونږ ته پته نشه دوه بل ته کم ځای نه ولي، خو دا غي طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونه ته زیانونه اړولې دي.
حادثه مو کړه په کونړ کې لځای چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبل او مالی زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ چارواکي خبرو ته حاضر نشو. خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت پیوای د بریدونه بی ثوابه نه دی پریخي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل
کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی، مطلب دا چې موږ به تفاوت نشو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکو.
پرون د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درسیس قاری فصیح الدین هم ننګرهار او کونړ ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاورې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ په پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ځغان تار د غځولو مخنیوی کړی و. پر کونړ د هوان او توپونو بریتونه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له واکمنۍ پیل شو او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزی او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان د کوم هدف لپاره پر کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي.
و امریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورند کرښې له خوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب، خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي، یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، ان د ولسمشر حامد کرزی په دور کې دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې، بیا د هغه وخت حکومتونو سره ډیر غشتنی وسوي، افغان ولس غشتنی ورسره وکړي چې تاسو هم ورته ځواب ورکړي. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډیر مشهور سوچ هغه بول چې کده دې خاصه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خاتم پښتانه پراته د کرشي غاړې ته باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمې دي، نو هلته پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځین خلک هم دا غواړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې خاته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی، خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکه د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي، په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته شو. که څنګه د اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خاصه پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنۍ کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوی دي، چا یې غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
هم دغه دوی هم دغه خبره کوله چې اخوا ته وسلوال د وسلوال ست د دوی مراد د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان غړي و، چې دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سفر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي، او پاتې سو د سیمخاردار موضوع، د سیمخاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبانو سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې مزاب کړ، زغواړم په پښتم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیکه او تحولاتو کنه کومه بل موضوع؟
هم دغه ورستي پیش تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبري کوي، یعنی دا خبري یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبري پیل کړي وي او یو میاشتنی اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پاته ورسېدي او طالبانو، یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدون ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راوړي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سر د سیمو ورستي راکټي بریدونه هم دارنګ د پاکستان په سناجرګه کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او صنعت خنوي ټاکل شوې چې نن د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو د هغه هیواد د سوداګری وزارت د مسؤلینو ترمنس په کابل کې وګړه غونډه جوړه شي. دا سرګندونې د خونی مرستیال خانجان علي کوزي په دې تړاو د جوړ شوې نندارتون پی وی څنډه کې رسنۍ ته وکړي. ښاغلی علي کوزي وي دغه سوداګر د قزاقستان د سوداګری وزارت د یو پلاوي په مالتیا کابل ته راغلي دي چې په غونډه کې به د دواړو هیوادونو د سوداګری وزارت د مسؤلینو او د سوداګرو ترمنځ په سوداګریزو تړونونو کې د ستونزو د هواري په اړه به هم خبرې وشي. د افغانستان د سوداګری او صنعت خونوي په نننۍ نندارتون کې چې د قزاقستاني سوداګریز پلاوي د راتګ په مناسبت جوړ شوی دی، افغاني کرنیز تولیدات، کڼي تولیدات، لاسي صنایع او افغاني غالۍ نندارې ته ایښودل شوي دي. د نفتي موادو سوداګر د خپل کار په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دغه سوداګر د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د نفتي موادو د واردولو په برخه کې د زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د لوړو تعرفو د کمیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې تیر ورځ ناوخته په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د نفتي موادو سوداګر د غشاند خونې له چارواکو سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خپل اندېښنې شریکې کړې دي. د خبر ځای په خبره د سوداګری خونې مسؤلینو دغه سوداګر ته د هر ډول همکاري ترڅنګ د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کې د نفتي موادو بیې له هر بل وخت څخه لوړې شوې دي. اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ پلورل کیږي او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 102 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 112 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 23 پوله، زر هندي کلدارې 215 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. را به شو د کورونا په اړه باندې د ورستیو تحولاتو په ارتباط راپور ته. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې. د الوتنو د اطلاعاتو د ویب پاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي او نږدې 1000 نورې الوتنې هم ځنډېدلې. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحدو ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې په تیره یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. په همدې موضوع باندې عصمت ساروان له موږ سره جزئیات شریکوي.
ډېره مننه. په نړۍ کې زرګونه الوتنې د کرسمس په شپو ورځو کې له دې کبله لغوه شوې چې د کورونا نوې بڼې اومیکرون خبره شوې ده. د الوتنو د څرک لګولو د وی پاڼې پر اساس د کرسمس یا د عیسویانو د مذهبي اختر په درشل کې لږ تر لږه 2415 الوتنې لغوه شوې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډیره یا له متحدو ایالتونو بهر ته وي یا هم په متحدو ایالتونو کې دننه وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې په تیرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. د امریکا یونایټیډ او دلتا هوایي شرکتونو ویلي چې د پرسونل د کموالي له کبله الوتنې لغوه کړې دي. که څه هم د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دلتا په شان خطرناک او شدید نه ده، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر او چټک خپریږي. د برېټانیا د عامه روغتیا ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې لومړنۍ نشي او احصایشي چې د کورونا په اومیکرون بڼي د اختشویو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د برېټانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله په اومیکرون بڼي د اختشویو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50 تر 70 سلنې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره لدی چې د اومیکرون بڼي شدت لږ دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپریږي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډیر دی. څېړونکي په عین حال کې وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا له دې کبله مړینې کمې ښودل کیږي. شاید له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. د برېټانیا د حکومت د معلوماتو له مخې د دسمبر په 3 په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 1,02,189 پیښې ثبت شوې دي چې 3 ورځې سر په سر ریکارډ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندهار کې د متوسطې او لیسې دورې انجونې زده کوونکي وایي چې باید د دوی زده کړې بیرته پیل شي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته لاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودیه په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه دي، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟ موږ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو ترڅو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب اوتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پرې ځانګړي طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب سي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانی چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را خپل درس وته دی په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینې ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور پس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. لغ رئیس په یواد کې د خزو لپاره د بی برخه کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوخه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرالی بشیر د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ لمرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د خزو مشارکت ولې مهم دی او که خزو ته په دې برخه کې ونډور نه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی په سیاسي دګر کې په شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنې کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شته وګورته ورسیږي. د شزو سیاسي مشارکت په دې معنی ده چې په ټولنې کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنې کې لري موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو شزه هغه وخت کولای شي چې دغه ټول حقوق ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. پدې چې موږ په دې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې شزه شتون لري او سیاست دګر کې حقوقي خپل ونده لري دا په دې معنی چې د حقوقي ځغ په شډاول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسي جوړي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د حقوقي ځغ په شډاول باندې رسول کیږي د حقوقي مشکلاتو ته په شډاول توجه کیږي او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د شوزو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه ووسی چې کله د شوزي موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی که موږ اوس متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات چې شتون لري په فعلي حالت کې زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې شوزي سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلودل هغوی هم د مختلفو ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لیري څخه د هیواد څخه د باندې نه خپل فعالیتونه مختوري چې دغه بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بلې فروزنجانې تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې شتي څومره توانېدلې دي تر اوسه
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډېر تر سره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او غیظ وربند لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غېده ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیر کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه د نړۍ په کچه باندې شزې د مشکلات سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی د فلويشتو کلونه هم ډیر وخت راهیسې دلته جګړه روانه ده مشکلات ډیر زیاتې امنیتی ستونزې ډیر زیاتې وي. دا ټول د دې بایس وګرځېدلې چې شزي په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري فعالیت ولري د هغې مخنیوی وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیرې زیاتې وي ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې شزي درلودلې موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله او شزو همیشه خپل ځغ درلود لای په دولت کې حقوقي شتون درلود لای د مشوره ورکولو په کچه سلاکار په کچه باندې شزو شتون درلود لای. نو په تیر کې ستونزې وي خو بیا هم د شزو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نوې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو، د سناتورانو، د وزیرانو او سفیرانو په توګه دندې تر سره کړې. دا د افغانستان غونډې هیواد لپاره څومره یو لوی لاستراوړنه بلل کېدای شي چې باید خوندې پاتې شوی وای.
دا یو ډیره لوی لاستراوړنه و. دا ټول د دې بایس ولې د شوزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلی، مشهغو سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شوزو مشکلات به مشارکه ولې د ولایتو په کچه باندې شزی به موږ د کانفرنسو لالاري له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شوزو سره د هغوی اړیکې ټینګولې، ټول به خپل مشکلات شریک کړل د دو سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اوریدل هغه به د مذاکرات د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغه سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
د خزو د حقونو او سیاسي مشارکت په ارتباط د دغه مرکې بشپړه بڼه به ورستنوي پروګرامونو کې درته خبره کړو، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دی، لاند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان تو غندیزو بریدونو ته متقابل جواب ورکړی دی. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم جواب ورکړل شوی دی. د په وینا طالبان په دې اړه به تفاوت نشي پاتې کېدلی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو لوبډلې نن په آسیایي جام کې د لوبې ډګر ته ښکته شوې دي. تر اوسه د افغانستان لسکلنو په څلور دیرسو اورونو کې یو سلو شل منډې کړي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو سره د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنر یو د مهاجرت د نړیوالې ادارې له لوري مرسته شوې ده. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی مویتای لوبغاړو ترمنځ سیالي کې افغانستان لومړی مقام خپل کړی. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کریسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. په لورته د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د ایجا سمندرګي کې پرون د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. او د امریکا فضائي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضائي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. وربشو د پروګرام د دویمې نیمای برخه ته په دویمې نیمای کې ټوله برخه د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کوکنارو په نوې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی.
د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوی دی چې کوکنار خپل پمځکو باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند شوی دی.
په دې ځمکې کې کبل هیڅ نه وي، یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي.
دا چې له معتادو امیدوارو خجو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول دوی ته څه ګټه لري، په دې اړه مو له ډاکټرې شینکی مینوال سره مرکه کړې ده.
دوی ته ما په هوا ورته چې دوی خځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي ول شي د احتیاط دوره کې ده.
د شفیع په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله تدریس راڅخه پاتې شو.
معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي. اغم د شاګرد څخه هم ساتي چې تدریس ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
ولې ځاړې لورې څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟ ټول را پورې خان دی او پی خبرو نرا کبی
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو تازه کښت تقریبا پای ته رسیدلی او په دې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویان د کوکنارو نه کرلو په اړه ځواب نه وایي، خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی تر اوسه د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. د موضوع نور جزئیات بس موږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د لندې د میاشتې په لومړیو کې چې د کوکنارو نوی کښت پیل شوی و، اوس نږدې پای ته رسېدلی دی. د دې سیمو ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د بندېدو په اړه اندېښنه درلوده، خو حکومت تر اوسه پورې دوی ته په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو پټه خوله پاتې کېدلو لامل په ظاهر د افغانستان تر 9 میلیارډ ډالرو ډېر هغه پیسې بولي چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا کنګل شوي دي.
د افغانانو پیسې چې امریکا کنګل کړي دي او د طالبانو اسلامي امارات یا دلته موجوده حکومت یې نه راستي، د بلې خوا څخه هغه ولایتونو کې چې وچکلي ده دلته هیڅ کښت هلته چې وې کړي هغه کښتونه هلته ساز نه کوي، هلته کښتونه بېچارهګانو باندې مځکې تاوان دي، پر بزګرو باندې هیڅ حاصل په لاس نه ورته راوړي. نو د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوي دي چې کوکنار خپل په مځکو باندې وکړي.
سلور میاشتې مخکې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم دوی ویان یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په یوه شرط د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ رسمي حکم نه دی صادر شوی. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د حکومت تازه دریز وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم خبرو کولو ته حاضر نه شول. د هلمند ولایت زراعت ریاست د پلان مدیر مولوي عبدالحمید هم دا مني چې تر اوسه دوی ته کابل د کوکنار د منع کولو په اړه رسمي حکم نه دی استولی.
عمارت یې بند کې امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي.
د ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې له 3 کالو راهیسې هر کال د افغانستان د ټولو تاریخو بسول کې 80 یوازې د هلمند ولایت څخه ترلاسه کېدل. د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي، بلکې د کوکنارو په کښت کې له بزګرو سره همکاري هم کوي.
د طالبانو حکومت هیڅ یو دهقان په هیڅ سم کې نه ویلي چې تاسو مخدره توکو کارکله باید بند کړئ، او لا هم د پراخېدو په برخه کې ورسره همکاري کوي، کوشش کوي چې هر څومره ډېر مخدره توکو کارکله وسی طالبان په دې برخه کې هیڅ نو ممانعت نه لري. او زه یو مثال د هلمند ولایت وایم، سږ کال د معلومات له مخې څخه تقریبا دغه فیصدي 95% په هلمند ولایت کې واضح رسېده.
په 2000 میلادي کال کې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې ګډې سروې ښوولې وه چې په دې کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه، خو اوس 2020 میلادي کال هم پای ته رسېږي. داسې رسمي شمېرې نه دي خپرې شوي چې په افغانستان کې څومره تاریخ تولید شوي او په څومره مځکو او څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو په نوي فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تریمادول ګولیو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې د اوپیوید خاندان نه دی، د مخدراتو نه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او زده درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دي ته معتاده کیږي، فزیکي وابستګي لري. تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږدمهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کېږي. کله چې یو شخص دا په اوږدمهاله واخلي مثلا پوراس کی کدی دو ټابلیټ اغست د درې کی سالور کی همداسې د دې وجود مقاومت د په مقابل کې لوړ کیږي دا به مجبور دي چې د دې نه زیات واخلي دا خپل په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچی پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي دا سم لیدلای نشي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې بعد هیڅ استفاده ونه شي دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نشي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي حمله خزو ته دا ورکول کیږي نه ورکول کیږي باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي یو امیدوار خزې چې په دې باندې روغ دي دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوې شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات چې د مګم دا ورکه دي در صحیح یادوي نشي یو مورشه دوه امیدواري په وخت کې دی داونه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دي
آیا په هیدلاس
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند شوی دی د هرات د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر د بودیجې نه درلودلو له امله درېدلی دی لبلې خوا له دوو میاشتو راهیسې د هوا په سړېدو سره په هرات ښار کې 15 معتادین د یخنۍ له امله مړه شوي دي د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه تر 5 پورې د معتادینو مړي وروړل کیږي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
به خدا هوا که خیلی خنکه
50 کلن معتاد محمد رضا خپل معتاد ملګری ته د بی سرپنایی او سړی حواله عمله شکایت کوي محمد رضا چې دیالس کاله کیږي نشه کوي خپل کورنۍ شړلای او اوس د هرات ښار د واټونو پر غاړه په سړه هوا کې شپې او ورځې تیروي د په وینا میرمن او شپک ځامنې په ایران کې اوسیږي او دی په هرات کې یوازې پاتې دی دای د خپل معتاد ملګرو له عمله ویر کوي چې سړی هوا وجل دی
سردی و سرما و خونوکی و اینا خیلی
هوا دیر سرده ده دویش پیم مخ که دره معتادین پا پاک مرس ول ده معتادین ستونزو تا هیچ سوک پام نکوی
که تیره سیدگی نمیکنه
د هرات ښار ډیری معتادین د سرپنا او درملنې په لټه کې دي خو دا معتادین په اوسني وضعیت کې یوازې او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي له دې جملې څخه یوه هم 15 کلنه لیلی ده چې نشه یي موادو بې سرپنا او ستومنه کړې ده دا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د درملنې زمينه ورته برابره کړي
په دې زمينه کې کبل هیڅ نوي یو خیمه او یو پټو د مرسته را سره وکړي په خیمه کې به ځوان کړو او لک تر لګه لسړې هوا څخه به وژغورل شي
که څه هم تر اوسه پورې په هرات ولایت کې واور او باران نه دی ورېدلی خو د سړې هوا له امله د معتادینو تلفات مخ پر ډېرېدو دي په دوه وروستیو اونیو کې چې د هوا درجه منفی 8 سانتي ګراد ته رسیدلې ده په هرات ښار کې 19 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي دي د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوه څخه بیا تر 5 پورې د معتادینو مړي ورول کیږي
زوال بو جغرب توفلا
د اقرب د میشتې لومړی نیټې څخه به تر اوسه پورې حوزوي روغتون ته د معتادینو ټول 15 مړي راوړل شوی معمولا روغتون ته په ورځ کې 2-3 یا 5 مړي راوړل کیږي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر درېدلی دی یوازې په هرات ښار کې د معتادینو د درملنې 10 خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې د سلو معتادینو درملنه کوي او لګښت هم خپل د معتادینو کورنۍ ورکوي د هرات د صحت عامې مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر وایي په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو فعالیت د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلی دی
مدار د 320 په
هرات ولایت کې د غوریان ولسوالۍ په ګډون د معتادینو د درملنې مرکزونو 360 بسترونه د بهرنۍ مرستندوی ادارو یا ډونرانو په مرستو پورې تړلي وو اوس د دې معتادینو درملنه نه کیږي ځکه چې د خوړو او درملو لپاره بودیجه نشته
د هرات د صحت عامیر ریاست د شمیرو لمخي په دې ولایت کې 50000 موتادین ژوند کوي چې له دې جملې څخه نږدې 15000 سرپناه نه لري. دوی د واټونو پر غاړه او یا هدیرو کې شپې او ورځې تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په هرات ولایت کې د موتادینو درملنې بهیر بند شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. لموتادو امیدوارو خزو سره تر لنګواله مخ کې او رسته مرسته کول هغه پروګرام دی چې د نجات په نوم یو غیر دولتي موسسې لخوا عمل کیږي. دا چې دا پروګرام امیدوارو خزو ته څه ګټه لري او له دوی سره څه ډول مرستې کیږي، په دې اړه مو د دې پروګرام نو مسؤلي ډاکټرې شینکی مینوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
بعضې ښځې د تداوي په جریان کې یا بعض مخکې د تداوي نه دوی بعضې عملدارې ښځې دي. بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده او دا ښځې معتادې دي، که نه د جریان د معتادیت کې عمل لري. نو موږ آګاهي عامه پوهاوی ورکو چې دوی باید شفاخانو کې ولادت کوي، ولا چې دوی کېدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت کوي. بعض وخت ماشومان کم وزن وي، کله چې موږ دوی کورونو ته ځو بیا دوی فامیل سره کورنۍ سره مثلا میړه سره خواښې سره یا نور د کور هغه کوم چې دوی سره د دې اختیاردار دوی سره موږ خبرې کوو، دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې دوی ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي، ولشي دوی د احتیاط دوره کې ده. دوی کمخونی مقاومت ډېر کته یي، ډېر زر عصباني کېږي. معتاد ښځې ډېر ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
که دغه د مخکې تر ولادت او وروسته د ولادت او د ولادت په جریان کې د دوی پر دغه مراحلو راته خبرې وکوي شي، تاسو څه مرسته ورسره کوئ په دغه درو مراحلو کې؟
دا درې مراحل چې یو مخکې د ولادت ده، د زیږیدنه په جریان او وروسته د زیږیدنه. د ولادت نه مخکې دوره چې هغه انتي نیتل کیر وي یا انسی دوره ده، درې میاشتې پورې ده، چې دې کې د ښځې دردونه پیدا کوي، ډېر زیات شدید دلبدیګان لري چې موږ دې ته بیا معلومات ورکړو چې دا دلبدي د راځي د خیر د پخپل بخسر خو کې یا کوم دوا ته ضرورت دی. بل د وینې معاینه ورکو چې کم خون ده، د څه رقم دې د کم خونې دوا چې فولیک اسید ټابلیټونه ورته دې ته موږ ورکو. د دې دوا څنګه مثلا بعض دردونه پیدا کوي، د درد لپاره دوا ورکو. بیا هم روحي تداوی منګا غای ورکو، روحي تداوی کوو. بیا د هم لګې درم تر مستر کې چې د سلورو میاشت شروع کیږي تر شپږم میاشت پورې دې کې بعض خزي امیانه و چې بولی درد به من کاذب در دنیا پریمچور کنټراکشن ورته دغه دردونه ورته پیدا کیږي، دې کې موږ دوا ورکو. بل تغذی کې باید ډیر متوجي شي چې باید دوی چی شي وخوري، کوم چې خوراک او خوراکي ما چې لاسرسي لري، مثلا د صابه ده و شدې راګې دي پروتيني مواد، بل خوب او استراحت ته ډیر ضرورت لري. بیا دریم تر مستر د لګې چې شروع کیږي دا هته منهم لاسم تر چې دی ولادت کې باید دی فشار مونږه روز مره یا په هفته کې امیاش کې دی فشار چې چې دی فشار باید جیک نه وي. کله چې دی د ولادت مرحله شروع شي کوم کلینیک خو مونږ دلته مونږ په سر راځي، مونږ ماینه کوو، ریفرشیټ ورته کور کور کې دی تا گئی ورکړه چې باید شفاخانه ته وي سي اتمنه شفاخانه کې باید ولادت دا کومګ مو سره کو شفاخانه ته لګ په نرم شکل باید دلته شفاخانه کې ولادت کې.
تر ولادت وروسته بیا تاسو له دوی سره له دغه شی خجو سره څمرسته کوي
وروسته د ولادت چې دې ته پوس نیټل کیر بیا مونږه جسمی او روحي مریضان دا مریضان تداوي کوو. او دا که خون ریزی ولر د خون ریزی جلوګیری مونږ کوو، که کم خون دې ته مونږه متوجه کیږو، په غذا باندې فشار استراحت وکي، خو کومه غذا چې لاسرسی لري هغه دې وخوري. او بل ماشوم ته باید پر شودي هر 15 دقیقې شپږ دقیقې بعد ماشوم ته شودي ورکي چې ته باید سره رقم دې نظافت مراکم محیطي نظافت یا شخصي مفضل صحه دا باید په نظر کې دا موږ ټول راته دی که بعد د ولادت
کله کله ډاکټر صاحب داسې کېږي چې ځینې ښځې چې هغوی د حمل په جریان کې نشه کړې وي، دغه نشه د دوی پر دغه ماشوم باندې هم تاثیر کوي، یا ماشوم چې پیدا کېږي هغه نشه یي دنیا ته راځي یا بل مشکل باندې اخته. په دې برخه کې تاسو دوی سره څه مرسته کوئ؟
موږ دوی ته عامه پوهاوی ورکوو، ورته وایو چې دا نشه یي مواد په ماشوم مثلا سوی شکل ده، یا بعضې دي چې مثلا الکول استفاده کوي دوی مخکې د وخت نه ولادت کوي، یا که مثلا بعضې ښځې دي سګرټس کې یا دا تاریخ چې دا د ماشوم د سږو التهاب سبب کېږي، اسما برانشیت ورته وي چې د سږو یو تکلیف ده، دا او کاله پورې دا دوام کوي، ور ماشوم سوی شکل راځي، وزن کمی، دا مونږ معلومات ورکو دوی ته پوهېږي. او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږ د مواد پرې نه شو کولی چې قطع کړو، ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډېر زیات شدید کدرک شمتونه یا دردونه پیدا کېږي، دغه دردونه سبب د سخت کېږي، مخکې د وخت نه خونې زیګانې ورته پیدا کېږي. معتاد ښځې چې ولادت کوي دا ماشومان نسبت نارمل ښځو نه فرق کوي، دا ماشومان وزن کمی، ډېر ژاړي، ډېر نارامې، دا بعضې میندې ډېر وارخطا کېږي. موږ دې میندو سره کار کوو چې دوی خیر ده څه وخته پوښ ده ساسو دغه نشې یا د مواد مخدر تاثیرات ده، خیر دا ورور مرور زمان دا ماشوم ښه کېږي، نارنګ شیدې ورته ډېر ورکوي، نظافت ته متوجه اوسې.
دغه پروګرام د حامله ښځو لپاره څه اهمیت لري؟
اول خدا چې دا ښځې هیڅ نه پوهېده چې د مخدر مواد په دوی څه تاثیرات لري، بیا خصوصا په جنین دغه عامه پوهاوی و چې دوی پوه شو چې مثلا دغه مواد که دوی استفاده وکړي دوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، ته سبب د سوختونو کېږي، یا بورشن ورته وي، یا مخکې د وخته ولادت کم وزن ولادتونه، حتی سبب د ماشوم د مرګ هم کېږي بعض وخت. خوشبختانه چې مونږ اوس دغه پروګرام چې جوړ کړی دی نه مونږ ډېر ښه نتیجه لاسته راوړو. یو بل ګټه دا چې مثلا دا خو فورانی نه پوهېده سوختونه به کور کې کوه، خونې زیګانې به دوی پیدا کول، یا دا ولادتونه مخکې د وخت نه به ولادتونه کول. کله چې زمونږ دا پروګرام مونږ شروع کړی ده اوس خوشبختانه چې دا کورنۍ مازیریږي بدون د کوم ستونزې نه، دوی پرېږدي شفاخانو کې چې هلته لاړ شو راته ډاکټر صاحبان سره مرسره کومک کوي، او نارمل ماشومان زیږوي که خونې زیګانې هم چې لوګیری کېږي مخنیوی کېږي د چاخونې ځای نه.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د امیدواری پر مهال نشه د ماشوم د نقصان لامل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار ده. د لغمان ولایت شفیع دوه کاله د کابل ښار په یو لیسه کې خوونکی و چې موتات شو. دی وایي چې کله د لیسې مدیر زما په نشو خبر شو له لیسې څخه یې وسړلم. دا چې شفیع ولی او څنګه موتات شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
دوه کاله استادی می کړه، دوه کاله داخله خدمت در مرمین می وای، وظیفه به حساب ما تقریبا دوه کاله وظیفه اجرا کړه، د استاد په صفت، معلم په صفت. ما یو کال می خوم د سالم انسان درس می ورکاو، یو کال پس په دې مرز اخته شوم. معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي، هغه هم د شاګرد څه په موسادي څه تدریس به ورته وکړي، په همدغه عمل باندې می خبر شو مدیر د مکتب، بیا د خبره اوزی تعلیمی تلاره بیت مکتب نو بیسترش. ما یو موټر واغستو، موټر کې شپې د خونه به مکار کو، ورځ د خونه خپل وظیفه ته تللم. مرګړي پیداش له ټیکسی وانا نو څوک عمل وکاو د شیشه، مونږ مور سره اختش لو اېدې د پاره چې شپې د خونه خوب ونو کو او خپل کار غریبي و. درس نه پاتې و، درس به مرکوای نشو. وجود کې می تغییرات د غرغې په معمولی خبره باندې به زمان لنجه و، اعصاب بم خراب و، په معمولی خبره په کور کې ملنجه وکړ، که کوم دوست مخې ترای ښه خبره به کوي چې ورور دغه کار مکو هغه سره بم زمون لنجه و. وجود را ته خراب کړی ده، ضعیف شو ایم، هم د مغزون هم د بدن. تقریبا 2.8 کیلو وزن می وست چې ځان تلم 4 شپې ته کیلو تر راغلم. دار شي نه پاتې وم. بیا بل اخر قبلګا صاحب هم پاسې د موټر کور کې ودره په یو بانه او بل بانه باندې به روپۍ به مې پوره پیدا کړم. مقصد خپل ضرورت به مې رفع کوه. تقریبا په ورځ کې یو نیم ګرام دوه ګرامه شیشه به مې وهه. په 200 روپۍ باندې به زما عمل پوره کېده. تخمینی که درته وایم یو درې لکه څلور لکه دغسې پیسې رانه تللي دي. دا داسې یو نشه ده چې ووایي سړی په مستۍ کې راوړي پیسې اق ناق هم درنه مصرفېږي اخوا دخوا. که نشه مې کړی نه وای حالت به مې ښه و، ښه زندګۍ مې و، کور کې قدر مې و، په اجتماع کې قدر مې و، انډیوال ته مې قدر و. او په نشه کې چې اوسېږي انډیوال هم درنه لرې تښتي، مور و پلار هم درنه لرې کېږي، هغه خپل ورور دی ساکه ورور دی هغه هم درنه لرې کېږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د شفیع په نوم یو معتاد د نشې له امله له تدریس څخه پاتې شو.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له خوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې نور خوونځي ته نه ځم. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په خوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریه ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟ خامخا
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بورا خوراکا
په دواړو سترګو دارې درکو می.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک الی اغوستی دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ساعت یک بعد از ظهر